السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د نورځي د 12 خبرونو د دوه ورځېو خبري مجلو نوبت رسیدلې ده. لومړی خبري مجله زه رضوان مراد د حمید رکین په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وي کده افغانستان د سولې شورا ځینې وغواړي نور طالب زندانونه به هم له خپلو زندانونو آزاد کړي. د افغانستان او سیمې د ورسېو مهمو تحولاتو په اړه رپورټونه اوري. خو له هر څه مخکې له سالم محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د پاکستان د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د صدر اعظم سلاکار په کابل کې ویل چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د ملي امنیت شورا په غونډه کې د هرات، لوګر او ننګرهار پر امنیتي وضعیت خبري وشوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې له فلسطینیانو سره د خبرو اترو بیا پیلول د اسرائیل لپاره حیاتي اهمیت لري. د پاکستان د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د صدر اعظم سلاکار په کابل کې ویل چې هیواد د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. سرتاج عزیز نن له غرمې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو کانفرنس کې خبري وکړه.
په عین حال کې مونږ غواړو چې د افغانستان او پاکستان اړیکې پراخې شي، ځکه چې د سولې، ثبات او ټیکاو په برخه کې زمونږ اهداف یوازې په یو حال پرمختللی شي چې مونږ نږدې سوداګریزې اړیکې ولرو.
تکل سوی چې شغلی عزیز له ولسمشر حمید کرزی او نور چارواکو سره هم پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا په غونډه کې د هرات، لوګر او ننګرهار پر امنیتي وضعیت خبرې وشوه. د ولسمشر کرزی په مشرۍ نن په دې غونډه کې ویل سول چې د غیر مسؤوله وسلوالو او ګرځنده ډلو حضور د هرات ځینې ولسوالۍ بیا امن کړي دي. په هرات کې د امنیتي تدابیرو د ټینګېدو پر لارو چارو هم بحث وشو. دغه راز د لوګر، د ازرې او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت هم خبرې وشوه. د امنیتي هڅو هدف دا شول سوی چې دغه ولسوالیو ته لومړنۍ مرستې ورسیږي. په دې وروستیو کې د دغه ولسوالیو اوسیدونکو ویلي چې طالبانو له څو اونیو راهیسې محاصره کړي او په سیمه کې خوراکي مواد نه پیدا کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټي کوټ او د شینوارو کلا په سیمه کې تېره ورځ د وسلولو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې لس تنه وسلول وژل سوي او 14 تنه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې په دې نښته کې د ملي اردو دوه سرتیري هم وژل سوي. اخوا په لوګر کې سلګونو کسانو نن مظاهره وکړه او له چارواکو یې د هغو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه چې د تېرې پنځمې په ورځ په دې ولایت کې 8 تنه کارګران ووژل. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نوې برابر سوی تعلیمي نصاب د تدریس لپاره د کابل او ولایتونو د پانتونونو رئیسانو ته وسپاره. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دغه نصاب په نوي سمستر کې پیل سي. تکل سوی په مصر کې د حقوقي او د اساسي قانون د ماهرانو یو لسکسیزه کمیټه نن غونډه وکړه چې د اساسي قانون پر اصلاحاتو کار پیل کړي. د جولای پر درېمه د پوز لخوا د ولسمشر محمد مرسي تر پرځولو وروسته د مصر اساسي قانون وځنډول سو. دغه کمیټه د موقت ولسمشر عدلي منصور لخوا وګمارل سو چې په تشکیل کې د پوهنتون څلور استادان او شپږ قاضیان شامل دي. د مصر موقت صدر اعظم حازم البلوي پرون په مصر کې د خال خال تاوتریخوالي ډک اختلافاتو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ويل چې امن باید تامین سي.
احنا في ما يشبه الحرب حرب مش العلاج.
دوی وي موږ جنگ ته ورته وضعیت کیو. په داسې جګړه کې نه چې یو څوک پرزي او پر ما بریټ کوي بیا به زه د خپل ځان دفاع کوم، نه. په داسې مبارزه بوخت یو چې په هیواد کې دروانی ویني توید نه مخه ونی سو اقتصادي فعالیت به ځای یاده او په کوڅو کې امن تامین کړو. البلاوی زیاته کړه په کار د اقتصادي ودې لپاره هم امن تامین سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له فلسطینیانو سره د خبرو اترو بیا پیلول د اسرائیل لپاره حیاتي او ستراتیژیک اهمیت لري. نتنیاهو په یو لیکلي بیان کې ویلي د اسرائیلانو او فلسطینیانو ترمنځ دروان کړکې چې د پای ته رسولو هڅه په خپل ذات کې یو ګټور اقدام دی. شغلی نتنیاهو نن په بیت المقدس کې د کابینې غونډې ته د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د ممکنه خبرو اترو په اړه څرګندونه وکړه.
זה לא יהיה משא ומתן קל, אבל אנחנו נכנסים אליו.
די ויידע חבר אתריה בא אסן הנביא מושבה דאג מזכרת פדי הלה פדרנבי או זהת סרפייל קלוצי במסוליית תאוג'ידיית סרה פרמחלאלי סיבאית וים צי דא חברו פלומלי פדאו קי בדא חברי פג'ידיית פג'ידי דבל תרסרסי או דא צ'אנס פזיאת סי צי נתיג'ה ורקלי זבא פדי בהיר קי דבוחה פסיר דא ישראלי דבלת פר אמנתי ארטיאו או נורו מהימו גטו טינגר וקרם. لکه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې اسرائیلي او فلسطینی مراکشیانو موافقه کړې چې د سولې د خبرو د بیا پیل په هدف په پخپلو کې جرګه کیږي، دا د نتنیاهو لومړی عکس العمل دی. په ټول امریکا کې په زرګونو کسانو د یو ځوان ته د برات ورکولو د حکم په مخالفت مظاهره وکړه. دغه ځوان د یو تورپوستي زلمي په وژنې تورن دی. دغه لاریونونه پرون د نیویارک، اتلانتا، میامی، شیکاګو او لس انجلس په ګډون په څو نورو ښارونو کې وسول. د نیویارک په اعتراض کې د امریکا جوړه سندرغاړو جی زی او بیانسی هم برخه اخیستې وه. دغه مظاهره یوونی وروسته تر هغه کې چې په فلوریدا ایالت کې قضایي هیئت جورج زیمرمن د یو ولسکلن زلمی ترایو مارتین د وژنې په قضیه کې بیګونه اعلان کړ. روسي چارواکي وایي د دې هیواد په یو لرې پرته سیمه کې د دوو برتانوي سیلانیانو په ګډون درې کسان د الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شوي دي. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت په یوې اعلامیه کې نن وویل چې دغه شخصي الوتکه د مرمانسک سیمې په یو نیم سل کیلومتري کې نسکوره شوې ده. او په نوې زیلند کې درې اشتر په کچه 6.9 درجه زلزله وسوه. د امریکا د مځک پوهنې د سروې ادارې نن ویل چې دغه زلزله مرکز ویلینګټن ته نږدې سوی ده. تر اوسه د کومې ویجاړۍ او د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړل شوی.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار په کابل کې دی او وایي چې د افغانستان د سولې لو شورا کورزنی و غواړي نور طالب زندانیان به هم دا هیواد خوشی کړي. په روان خبری مجله کې اوري چې د هلمند په نامنه ولسوالۍ سنگین کې به د امنیتي ځواکونو دوه لواوې ځای پر ځای شي.
وصاحب وزیر تقسیم سوچ یو صاحب دغه پولیسي ملي تصفیه وکړي، پولیسي محلي سره یو صاحب اردو.
د برتانی حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو او دیموکراسي په اړه په یو ریپورت کې په دیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د پام وړ مثبت پرمختګونو ته کتنه کړې ده. پروانه خبری مجله کې اوري چې د مدني ټولنو په لسګونو غړو نن په کابل کې د ولسي جرګې د غړي انور سادات پر ضد مظاهره وکړه. د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د خبرو اترو د پروسې د بیا پیل کېدو موضوع هم سیډو او په مصر کې د سیاسي حالاتو هم خبرې غوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه یو 2290 د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وای کده د افغانستان د سولې علي شورا ځنی وغواړي نور طالب زندانیان به هم خپل زندانونو آزاد کړي. سرتاج عزیز د خبرې نن ماسپخین په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ګډ خبری کانفرنس کې وکړي. نو موږ یو سل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل هیله لري چې له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د افغان حکومت هڅې په راتلونکي کې نتیجه ورکړي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند او په دې اړه تفصیل.
د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي چې د دې هیواد نوی حکومت له افغانستان سره د شو او پراخ اړیکو غوښتنه لري. سرتاج عزیز هم د نور پخوانی پاکستانی چارواکو په څیر ویل سولیز او باامن افغانستان د پاکستان په ګټه دی او په همدې خاطر د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی عزیز چې د یکشنبه پورز لغرمه ورسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره په کابل کې خبرې غونډه ته خبرې کولې ویل هیواد یې په خو هم د افغانستان د سولې په هڅو همکاري کړي او پراتلونکي کې به هم وکړي.
وی آر اس آی سېډ ارلیئر هاف سم کانټیکټس وذ دی طالبان بیکاز
لکه څنګه چې ما مخکې ویلی موږ له طالبانو سره ځینې تماسونه لرو خو هغوی نه کنټرول وو. کله چې د سولې عالی شورا از موږ څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو سره د کتنې او هغوی ته د خوندي او بور زمينه مساعده کو، نو موږ دا کار وکړ او هغه بهیر ته مواسانتیا برابر کړم. همدارنګه د سولې عالی شورا د غوښتنې لمخې موږ شپږشتنه باندې طالبان آزاد کړل او د هغوی عبور ته هم لار برابر برکړه. او که پراتلونکي وخت کې بیا هم دا ډول غوښتنه وسی موږ به هم داسې رول ولوبو. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار دا خبر د هغې پښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا قطر ته د طالبان استازي په پاکستاني پاسپورټونو تللي. همدارنګه سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان د سولې د بریا ضمانت نشي ورکولی، خو په دې سوله کې باید ټول اړخونه شامل وي. د په خبرو پاکستان یوازې د افغانستان د سولې له کوششونو سره د همکاریو او اسانتیاو د برابرونکي رول لري. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وویل له پاکستان سره د شو او پراخواړیکو په برخه کې د دوی کوششونو
تر اوسه ښه نتیجه نه دور کړي، خو ښاغلی رسول هیله وشول چې په راتلونکي وخت کې به خبري مثبت نتیجه ورکړي.
امیدوار هستم سفر یک روزه ایشان به افغانستان خوب
هیله منم چې افغانستان تر دوی دغه یو ورځنی سفر ښه تیر شي او مشې نتیجه ځنی ولرو. د افغانستان اوسنی دولت تر بل هر پخوانی دولت د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره ډېر هڅې کړي، په خاصه توګه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې کړي. خو له پته مرغه د افغانستان د دولت دغو هڅو هغه څه چې موږ تمه ځنی لرله نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د یکشنبه په ورځ له افغان حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلي. د افغان چارواکو په خبره ټاکل شوی چې نوموړي به د یکشنبه د ورځې په ماښام په ارګماني کې له افغان ولسمشر کرزي سره روژه مات وکړي او هغه ته به د پاکستان د صدر اعظم بلنه هم ورکړي چې پاکستان ته ورسي. په پاکستان کې له وروستیو انتخاباتو او د نوي حکومت له پیل سره سم د لومړی لوړ پوړي پاکستاني چارواکي دي چې افغانستان ته سفر کوي.
د ماسوم میوند په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن په کابل کې ویل چې د افغانستان د سولې علي شورا کور څخه غوښتنه وکړي نو طالب زندانین به هم د پاکستان له زندانونو آزاد شي. د افغانستان او پاکستان او په خصوص توګه د پاکستان د چارو کارپوه احمد سیدی صاحب همدا شیبه د ټلیفون په لیکه کې را سره ده. سیدی صاحب خبرونه ده، په خیر راغلی. په واضح ډول یې کوي سرتاج عزیز وایي چې که افغانستان ترې وغواړي نور زندانیان هم خوشی کوي. آیا دا یو ډول بدلون د پاکستان په پالیسۍ کې دی د افغانستان پر وړاندې یا فقط یو ژمنه ده؟
نه بدلون نه ده. پخام پاکستان دا وکړه چې مې شګوشتن خوشی کړی، هغه چې خوشی شو یو بیرته افغانستان ته نه دی راغلی، د صلح لپاره کومکګار نه دی شوی. پاکستان چې رښتیا وایي ملا برادر او نور داسې خلک خوشی کړي چې د صلح د ګټه لپاره لاغونه کار واخیستي، داسې خلک خوشی شوی چې هغه به تجربه ته ځللی د جنګ د غیرې ګرم ساتلی.
سیدی صاحب، د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي چې د یو مثبت پیغام سره راغلی دی او غواړي له افغانستان سره د اړیکو یو نوې صفحه یا پاڼه پرانیزي او په افغانستان کې به پاکستان مداخله نه کوي. د دې خبرو آیا د پاکستان ملکی حکومت واقعي په دې عقیده ده چې دا کار به کوي او که فقط لکه د پخوانیو حکومتونو یو ژمنه او بے عملی شوی وعده به پاتې؟
زبا باربان نیم چی در خبر صادقانی وی او نتایج مصفت بی، فقط چون در افغانستان و پاکستان اختلافات پا بومبس رسیده و پاکستان تر فشار لندیزی در جنگ گرم جنگ سر تا تبدیل شد، نتایج بی منفی بی. حقا پخانه تشریفاتی خبری چی و لعقان بارا نر خبری نو.
زنی کتون که وی سیدی صاحب چیواله همیشه مثلا من منفی نظر لرو که دیشی دازل دا پاکستان حکومت همکاری غواړي، مثلا دا پاکستان هم حکومت دا امریکا تر فشار لاندې ده، د نور نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې ده، کچیر تا دا پاکستان په قول یا اجمنه کې یو څه هم صداقت موجود وي، دا افغانستان له خطرفه څه په کاری تر څو دغه اړیکې ټینګ شي او یو ډول د افغانستان دغه اوږدې جګړې ته د حل لار پیدا شي؟
د سرتاج عزیز او د نورو پاکستانیانو خبرې تفاوت درلودل. پخوا پاکستان ویل چې موږ کوشش کوو زیار به واسو چې نتایج به مثبت شي. تاسو واورېدل چې نن سرتاج عزیز وویل چې موږ سولې ته زمانه نه شو کولی. موږ په دې باره کې کوشش کوو، دا د افغانانو وظیفه ده. غیر مستقیم وویل چې نور له موږ وظیفه نه ده، تاسو ته وظیفه ده، یعنی موږ څه نه شو کولی. دا افغانستان ته ځواب ورکول دي.
ډېر زیاته مننه دوستانو د افغانستان او پاکستان د چارو کارپوه احمد سیدی و چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د لوړ رتبه سلاکار د سفر او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول د اهمیت په اړه څرګندونه کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د هلمند په نام نو ولسوالۍ سنگین کې به د امنیتي ځواکونو دوه لواوې ځای پر ځای شي. مسؤلان وایي دا به په سنگین کې د امنیت لپراخوالي سره ډېره مرسته وکړي. سنگین د هلمند په شمال کې یو له سختو ناامنو ولسوالیو څخه ده. د دې ولسوالۍ امنیت ځکه مهم ګڼل کېږي چې د هیواد د نورو شمالي ولایتونو سره د هلمند دروازه بلل کېږي. په دې اړه نور حال له سیمې د الیاس دایي په رپورټ کې اورو.
ورسته لډیر وژدو نامنیو په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دوه لواګانو د ځای په ځای کېدو پریکړه شوې ده. د هلمند والی حاجی محمد نعیم رسنی ته ومنل چې د سنگین ډیر مهم سیمه جوشالی میان روده نیازه او جن نور د طالبان په ولکه کړي او د هغو د نیولو تر څنګ به په نورو سیمو کې هم د امنیت ټینګښت په موخه دغه سرتیری ځای په ځای کوي. والی وویل د دغه سرتیرو له ورتلو سره به سنګین ته د غځېدلې لارې امنیت هم ټینګ سي.
وساحه وزیر تقسیم سو چې یو ساحه د پولیس ملي تصفیه وکی پولیس محلي سره یو ساحه اردو همچنان د پیچ پتی محمد په حکام خبره وسو چې الله تنظیمه وظیفه واخیستل چې هغه ساحه کې نظمیامه ولاړ سي او هغه پولیس محلي چې کوم بود په هغه ساحه کې څه په دغه ساحه کې هم تصمیم نیول سي چې پولیس محلي تکمیل سي.
په سنگین کې د امنیتي ځواکونو د ګڼو سرتیرو د ځپځ کېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې څومره د وړاندې سلګونو طالبانو په دې ولسوالۍ کې پر مهمو سیمو بریدونه وکړل او ځینې یې تر ولکې هم لاندې کړي چې تېره ورځ د دولتي مسؤلینو له لورې د بیرته نیول کېدو خبر ورکول شو. په عین وخت کې د سنگین سرپرست ولسوال حبیب الله شملاني رسنیو ته وویل محلي پولیس باید تجهیز سي او په سنگین کې دغه سیمو د بیرته نیولو په موخه عملیات وسي چې لا هم د طالبانو تر نفوذ لاندې دي.
شمال خوا ده سنگین په هغه ځای کې لږ ګډوډي ده، نو څه پوستې فکر کوم چې د دښمن د خوا څخه نیول سوي وي چې هغه پوسته لیل الحمد زموږ قوتونه راغله هغه پوستې بیرته ونیولې، نو د هغه دپاره مو چې مخکې اته پوستې وې اوس مو شپاړس پوستې نورې ځای پر ځای کړلې.
د سنگین ولسوالۍ ناامني په کجکي کې د برېښنا د فابریکې د رغولو په چارو کې د یوې ستونزې په توګه یادېږي. کچیر سنگین ته د امنیتي ځواکونو دغه دوه لواګانې ورسېږي داسې اټکل کیږي چې په دواړو ولسوالۍ کې به امنیت ټینګ سي، ځکه ویل کېده په سنگین کې د اوږدې مودې ناامني په هغه ولسوالۍ کې د کافي سرتیرو د نه موجودیت له امله به. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
خبری مجله اوري.
د برتانیې حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په اړه په یو ریپورت کې په تیرو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې د پام وړ مثبتو پرمختګونو ته کتنه کړې ده. په دې ریپورت کې ځینې منفي ټکو ته هم کتنه شوې ده. د برتانیې حکومت افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارلو ته په اشاره ویلي چې د افغان ځواکونو په روزنه کې به همکاریو ته دوام ورکړي څو ډاډ ترلاسه کړي چې ښه امنیت ټینګولی شي او د بشري حقونو درناوی کوي. د دې ریپورت نور جزئیات له فرشتې جرل زی اورو.
د برتانیې حکومت په خپل دی رپورت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي پر قانون جنجال ته اشاره کړې وای چې په افغانستان کې د شوزو د وضعیت په اړه پراخ بحثونه او پرول د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نویو کمشنرانو د معرفي کېدو له مسلې سره په عین وخت کې د مدني ټولنې د فعالینو شکایتونو ته اشاره شوې چې وای ولسمشر کرزی خپل ژمنې تر پښو لاندې کړې. کابل ته د جون په میاشت کې د برتانیې د صدر اعظم د سفر په اړه په دی رپورت کې ویل شوی چې څرګنده کړ چې د برتانیې پاره دا ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې د راتلونکي کال د ولسمشری ټاکنې معتبرې او آزادانه ترسره کیږي. د برتانیې حکومت په افغانستان کې د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په ترڅ کې د شویو پرمختګونو په اړه په خپل پورت کې ویلي چې داسې ګمان نه کوي چې په افغانستان کې د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي پر قانون په نږدې وخت کې بیا خبري وشي. د برتانیې حکومت وایي دوی غواړي چې د ولایتونو په سطحه د حقوق کسانو د محاکمې او مجازاتو لپاره چې د شوزو په وړاندې په تشدد کې لاس لري پرمختګونه وګوري. پر پورت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وی سروې په اساس ویل سوي چې پر شوزو جنسي تیری کېږي او د غیرت په نوم مجل کېږي، خدا پېشه د شریدو کلتوري تنگ نظرۍ لامل پټي پاته کېږي. د رپورت د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د شوزو د حقوقو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزی د خبرو هرکلای کوي او د امریکا په جورج ټاون پوهنتون کې د هغه وینا راخستې چې ویلي وو په افغانستان کې په هر سیاسي موافقه کې به د شوزو سیاسي مشارکت او تعلیم ته تر بل هر شي زیاته پاملرنه وشي. رپورت هم دراز وای چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې پر هغو هڅو ډیر تمرکز وسو چې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو لپاره زمينه برابرولای شي. د اپریل په میاشت کې د برتانیې حکومت شمنه وکړه چې په 2014 کال کې د جمهوریت ریاست او په 2015 کال کې د پارلماني انتخاباتو په ترڅ کې د شوزو د ونډې د زیاتولو لپاره د 4.5 میلیون پاوند مرسته وکړي. په رپورت کې د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده شوی او راغلی چې د برتانیې حکومت لا هم د داسې شرایطو برابرولو په لټه کې دی چې اطمینان ترلاسه کړي چې هغه بندیان چې د دوی عسکرو له تروریزم سره د مبارزې پر مهال نیولي او باید افغان حکومت ته وسپارل سي پر بشري حقونو له تیري څخه خوندي پاتې کېدلای شي.
دا فرشتي جلال زی په رپورت کې موردل چې د برتانیې حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ په اړه په یو رپورت کې په تیر شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د پام وړ مثبتو پرمختګونو ته کتنه کړې. د مدني ټولنې په لسګونو غړو نن په کابل کې د ولسي جرګې د غړي انور سادات پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د ملي شورا مخ ته تم شول او وویل چې انور سادات د هېواد د قوم سپکاوی کړی او باید محاکمه شي. د ولسي جرګې اداري پلاوي د دوی اعتراض پڼه واخیست او ژمنه ورسره وکړه چې په دې حق لبه غور وکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه خبرو.
مظاهره کوونکو ویل ملي شورا د ملت کور دی او د قومونو د سپکاوي مخه دې پکې ونیول شي. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د کابل ښار له دې مزنګ څخه یې تر ملي شورا پورې لاره پلې وبهله او د ولسي جرګې د یو غړي انور سادات پر ضد شعارونه ورکول. دوی د ملي شورا مخې ته تم شول او ویل چې انور سادات د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د یو قوم سپکاوی کړی او جرګه باید له نوموړي څخه د جرګې غړیتوب واخلي. دوی یو پریکړه لیک هم ولوست چې یوه برخه یې داسې وه:
د ملت هغه کور چې د هېواد په ملي او معنوي ارزښتونو په ارتفاع وکړي اوس پخپله ملت ته د توهین کور بدل شوی دی. تېره اونۍ کې پښتنو ته سپکې سپورې وویل شوې خو هېچا یې پر وړاندې غبرګون ونه ښود. افغان ملي غورځنګ نور نشي کولی لاس تړلی کښېني او د خپلو مقدساتو د سرکاوي ننداره وکړو. موږ ته د خپل سوله ییز لاریون له لارې پر ملي شورا غږ کوو چې افغان ولس ته د سرکاوي له کبله دي
دا مظاهره د افغانستان د ملي غورځنګ د ټولنې لخوا تنظیم شوې وه. دوی ویل انور سادات د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د هېواد یو قوم د تروریستانو او انتحاریانو په نوم یاد کړی او دا ډول بې مسؤلیته څرګندونې ملي یووالي ته زیان رسوي. مظاهره کوونکو دا هم ویل چې ملي یووالي ته زیان رسول د اساسي قانون خلاف عمل دی او باید له داسې اشخاصو سره قانوني چلند وشي. خپل انور سادات تر اوسه پر ده د لګېدلو تورونو په حق لس نه دي ویلي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي په استازیتوب د جرګې غړي نادرخان کټوازي د دوی اعتراضیه پاڼه ترلاسه او ژمنه یې ورسره وکړه چې ولسي جرګه به په دې حق لس څېړنې وکړي.
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو په اف ام سل اشاره 15 د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د لوړ زده کړو وزارت د ټولو دولتي پوهنتونونو لپاره یو واحد نوی تحصیلي نصاب پرانست. دغه نصاب نن یکشنبه د کابل ولایتونو د پوهنتونونو رئیسانو ته په غونډه کې وسپارل شو. نور حال د ګلمنی یوسفزئی په رپورټ کې.
د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په نوي تحصیلي نصاب باندې یو شمېر افغاني او خارجي متخصصینو له دوو کالونو راهیسې کار کړی او سږ کال به په ټولو دولتي پوهنتونونو کې تطبیق شي. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید وویل یوه لویه ستونزه دا وه چې په ځینو پوهنځیو کې زوړ نصاب او په پوهنتونونو کې بېلابېل نصابونه تدریس کېدل چې له نوي نصاب سره به دا ستونزه هواره شي. نوموړي وویل چې وروسته له دې به په ټولو پوهنتونونو کې همدا یو نصاب تطبیقیږي.
موږ سږ کال وکړای شول چې د پوهنتونونو د مختلفو پوهنځیو نوی تعلیمي نصاب تکمیل کړو او اوس دا نوی نصاب د توضیح لپاره آماده دی او وروسته له دې به په ټولو پوهنتونونو کې یو واحد سیستم عملي شي.
ښاغلی عبید وویل چې نوی تحصیلي نصاب په نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی او په تطبیق سره به یې د لوړو زده کړو کیفیت لوړ شي. په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو شمیر زیات شو خو د درسونو د کیفیت په اړه یې لا هم شکایتونه موجود دي. چارواکي وایي چې نوی تحصیلي نصاب 8 عنوانه لري خو د دې نصاب د څرنګوالي په اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. بلخوا د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین د نوي تحصیلي نصاب د جوړېدو هرکلی کوي
او په پښتو باندې سم پښتو باندې لیکل شوی نو سم ترجمه یې نوې او موږ غوښتنه دا ده که دغه چپټرونه په انګلیسي ژبه باندې وي دا به ډېره ښه وي. او موږ چې کوم تحصیل وکړ هغه ټول داسې ډېر بې ځایه شان موږ یاد کړل.
پخوانی نصاب خاص دی چې د دننه موږ هیڅ ابتکارات نه لرو ځکه چې ټول هغه څه چې شفوي مثلا په کتابو کې دي هغه موږ تدریس کړي دي. مثلا عملي جنبه کې موږ شایم ته یلی نه چې مثلا موږ لړ یاست عملي کوم ځای ته یا سفر کړی یا لړ یاست موږ عملي کار کړی موږ عملي جنبه نه درلودل موږ ته راضي نه یاست.
چارواکي وایي چې اوس شاوخوا 250 محصلین د افغانستان د لوړو زده کړو په دولتي موسسو کې په زده کړو بوخت دي. دولت په 1300 کلونو کې ځینو ولایتونو ته پوهنتونونه جوړ کړل او په دې توګه یې د کانکور په ازموینه کې د جذب ظرفیت لوړ کړ. خو ځینې کتونکي له یوې خوا د نوي تحصیلي نصاب رامنځته کېدل مهم بولي، بل خوا په دې هم ټینګار کوي چې باید د دې نصاب د تطبیق لپاره پوره قدرونه او امکانات موجود وي. ګلمینا یوسفزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل فلسطینیانو سره د خبرو اترو بیا پیلول د اسرائیل لپاره حیاتي او ستراتیژیک اهمیت لري. نتنیاهو دا خبرې ګټورې بللې دي او وایي چې ممکنه ده کومې مثبتې نتیجې ته سره ورسیږي. لکه چې د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری د جمعې پر اعلان وکړ چې اسرائیل او فلسطینی مرکچیانو موافقه کړې چې د سولې د خبرو د بیا پیل په هدف به په خپلو کې جرګه کیږي، دا د نتنیاهو لومړی عکس العمل دی. فریده هوټ سیفی پی رپورټ لري.
د اسرائیل صدر اعظم ویلی له فلسطینیانو سره پلان شوی خبرې به لستونزو ډکې وي. بنیامین نتنیاهو وایي هر یو فیصله چې کیږي په کار دی د یوې ملي ټولپوښتنې له لارې تایید شي. نتنیاهو نن ژمنه وکړه چې له فلسطینیانو سره به په رښتینې توګه د دوه دولتونو د رامنځته کېدو د مسلې په نظر کې نیولو سره خبرې وکړي. نتنیاهو چې په بیت المقدس کې د اسرائیل پارلمان ته وینا کوله وویل
זה לא יהיה מסע ומתן קל, אבל אנחנו נכנסים אליו ביושר, בכנות, בתקווה.
ישראל סדר אזם באי חברי עטרי באסן הנמי, חו פדירה ריכטיני או צרגנדתו גבי פלקו. پدې هیله چې د پروسا په مسولانه جدي او واقعي توګه تر سره شي او په کار دی وایم چې لکتر لګا په لمړنۍ پړاوونو کې په جلا جلا توګه تر سره شي، زما په اند یوه نتیجې ته د رسیدو چانس ډیر دی. لکه څنګه چې ما د مخه هم ټینګار کړی دی، بیا به هم د امنیتی اړتیاو او د اسرائیل دولت د اصلي منابعو په اړه ټینګار کوم.
על הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو او د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د سولې په اړه د خبرو له پیلېدو سره موافقه کړې ده. دغه خبرې اترې له 2003 میلادي کال راهیسې ورسته له هغه وزندې دي چې اسرائیل په لویدیځ غاړې او ختیځ بیت المقدس کې د کورونو جوړول پیل کړل. راپورونه وايي د اسرائیل او فلسطینیانو مشران به ممکنه د چیرتلونکو اونۍ سره وویني څو د اصلي خبرو تر پیل دمخه د نهایی فیصله د جزئیات په اړه کار وکړي.
په مصر کې ولس کسیزه کمیټه چې د قانون پوهانو او د اساسي قانون کارپوهان څخه جوړه شوې ده نن غونډه کوي چې د اساسي قانون پر تعدیل کار پیل کړي. موظفه کمیټه یو مشوخ لري چې د اصلاحاتو طرحه وړاندې کړي. دا طرحه به وروسته د بل لوی کمیټې لخوا وسرل شي او بیا به وروسته اصلاح شوې طرحه نظر پوښتنې ته وړاندې کیږي. وروسته لاغې چې د جولای پر درې منیټه د مصر پاوز جمهور رئیس مرسي لواکه ګوښه کړ، اساسي قانون وځندول شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په رپورټ لري چې فرهې وادي وړاندې کوي.
دا کمیټه چې د مصر د موقت جمهور رئیس عدلی منصور لخوا ټاکل شوې ده، د پوهنتون د څلور استادانو او شپږ قاضیانو څخه جوړه ده. کمیټه په اساسي قانون کې د تعدیل راوړلو او څیړلو لپاره دیرش ورځې وخت لري او وروسته به یوې بلې لویې 50 کسیزې کمیټې ته چې د مصر د بیلابیلو ټولنو استازیتوب کوي وړاندې کړي. د پلان په مطابق دغه 50 کسیز ډله دوه میاشتې وخت لري چې د اساسي قانون وروستۍ اصلاح شوی بڼه ترتیب او وروسته به په درس هیواد کې ټول پوښتنې ته وړاندې سي. پخوانی لنجبن اساسي قانون نه همیاشې وړاندې په یو نظر پوښتنه کې په سولې کې څلور شپېته د اکثریت لخوا تصویب سو، خو د رای ورکونکو په جمله کې په سولې کې درې دیرش کسانو پر اساسي قانون انتقاد وکړ او ادعا یې وکړه چې مشروعیت نه لري. اصلاح غوښتونکو د لیبرال ګوند فعالانو د اساسي قانون پر اصلاح سوی بڼه انتقاد وکړ. د هغوی استدلال دا و اخوان المسلمین چې د محمد مرسي اصلي ملاتړ کوونکي وو دغه پروسه یې تر خپل نفوذ لاندې راوستله او د اساسي قانون په اصلاح کې یې د هغوی نظریې نوې پوښتلې. د مصر موقت صدر اعظم حازم البلاوی د شنبې په ورځ له خلکو وغوښتل چې د امن د ټینګښت لپاره اختلافات چې کله کله په تاوتریخوالي بدلیږي او دغه هیواد یې ټوټه کړی دی پای ته ورسوي. ببلاوی د مصر اوسنی وضعیت جګړې ته ورته وګڼي چې مصر یې له امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی. نوموړي له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل
احنا فی ما یشبه الحرب
موږ جګړې ته ورته یو پړاو کې یو. داسې جګړه نه چې یو څوک پر ما فزیکي برید کوي او زه باید له خپل ځانه دفاع وکړم. دا داسې جګړه ده چې باید په دغه هیواد کې روانې خونړۍ شخړې پای ته ورسوو، بیرته اقتصادي فعالیتونه پیل کړو، د مصر سړکونو ته امن راوړو. موقت صدر اعظم البلاوی زیاته کړه که امنیت تامین سي نو اقتصادي فعالیتونه به هم پیل سي. کله چې د وړم کال په پیل کې د مصر پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک چې زیات کلونه پر واک وو له واک څخه ګوښه کړل سو، نو ډېر ژر د مصر د توریزم په سکتور او بهرني پانګونه کې سخت کمښت راغی او اقتصاد له پښو وولید.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د ازادي راډیو د وروستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره احمد جعفر احمدی له تاسو سره ده.
تشکر از شما آقای مراد. شنوندای عزیز،